پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې د راتلونکي نظام په اړه له نورو اړخونو سره د طالبانو خبرې
اساسي مرحلې ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت دې ته تر اوسه پورې متاسفانه دا نه ورته شوی.
د جی او ډلې په غونډه کې نن پر افغانستان خبرې کیږي. په کونړ کې د طالبانو له واکمنېدو سره امن شته خو کاروبار
زما غوښتنه ده دغه دوکاندارانو څخه هم ده چې باید راشي خپل دوکانونو ته ترڅو د غریب او بې وزلو کار ورسره وشي.
په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې د افغانستان د راتلونکي نظام پر وړاندې د پرتو خندونو په اړه بحثونه لرو.
زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت د خپان مراد هغه څه نه لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ تاسو تجربه کړل.
د خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو لمرای خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی د نړۍ د ولوی پرمختللو اقتصادونو یا جی وډل مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي او سعودي عربستان او روسیه یو د پوزي همکاریو موافقه لاسلیک کړه. پوره خبرونه د نړۍ د ولوی پرمختللو اقتصادونو یا جی او ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین باندې به تر سره شي د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي چې د جی او یو بیړنۍ غونډه دایروم چې پکې د افغانستان ناورین ته زموږ ځواب هم غږی کړو. هغه زیاته کړې په دې غونډه کې بل خپل ملګرو متحدینو وغواړي چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي لکه ډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د برابرولو لپاره ګام پورته کړي. په دې غونډه کې به د جی او هیوادونو امریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کانادا او جاپان مشران له افغانستان د خلکو د رایسلو په هڅو هم بحث وکړي. دا سرمشریزه یو ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په کابل د طالبانو لولکي رئیس تر ټولو زیات کسان پرونه وړ مشپره ایستل شوی. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت پرون ویل چې ول زر کسان یوازې په یوه شپه ورځ کې وایستل شول چې پکې امریکایان د دریمو هیوادونو ادبا او افغانان شامل دي. د اگست له 14 د پنټاګان په خبره شاوخوا 10,000 کسان له افغانستان را ایستل شوی چې دا د هوایی انتقال په تاریخ کې تر ټولو بیساره شمیر دی. اخوا رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې تمکیږي بریتانیا به په جی او سرمشریزه کې پر طالبانو باندې په هغه صورت کې چې دا ډله بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او یا له افغان خاورې ترهګرې ډلې کار واخلي د بندیزونو د لګولو وړاندیز وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه وزارت ویاند سعید خطیب زاده پرون په تهران کې یوې خبری غونډې ته په دې اړه وویل
ما فعلا در مرحله‌ای هستیم که باید تلاش بکنیم که یک دولت فرعی
مقدسی به مرحله‌ای کیو چې باید هڅه وکړو په افغانستان کې یو ټول شموله دولت رامنځته شي. قطعاً که دا ټول شموله حکومت د ټول افغانستان د واقعیتونو قومي او بیلابیلو پارکیو د جوړښتونو ښکاراندوی وي کولای شي په دې مسیر مخته ولاړ شي.
افغانستان از ګروه‌های مختلف باشه میتونه در مسیر این حرکت وکنه.
شاوخوا لس روزی تیر شوی چې د افغانستان پلازمینه کابل د طالبانو لاس تلویدلې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې راتلونکی حکومت به قومي یا ګوندي مسایلو ته لکه تو پرته ټول شموله او پکې به ټول ګروپونه شامل وي. ازادي رادیو ته غوښتل سعودي عربستان او روسیې د پوځي همکاریو یو موافقه لاسلیک کړې ده. د سعودي عربستان د دفاع وزارت مرستیال خالد بن سلمان په خپل ټوټر لیکلی چې دغه تړون یې پرون له خپل روسی سیال الکساندر فومن سره لاسلیک کړی. دغه خبره هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري پراخه شي. دغه تړون د روسیې څخه د سلمان د لیدنې پر مهال لاسلیک شوی چې جزئیات سم نه دي خبره شوی. سعودي عربستان په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکی هیواد دی. روسیه هم له متحدو ایالاتونو وروسته په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. د نړۍ تر ټولو جګقده نارینه ایګور ووکوفینسکی د اته دیرش کلونو په عمر ومړ. دغه اوکراینی وګړي 2.15 متره لوړ قد درلود چې د زړه ناروغۍ له کبله د امریکا په مینسوتا ایالت کې سا ورکړې. له ووکوفینسکی سره د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما 2009 کال کې هغه مهال خبرې کړې وې چې ټاکنیز کمپاین کې پر خپلو کالیو لیکلو په نړۍ کې د اوباما لوی ملاتړی. دغه په ونه دنګ سړی 2013 کال کې د یوروویژن د موسیقۍ په سیالۍ کې راڅرګند شو او دغه راز په سوداګریزو اعلانونو او فلمونو کې هم رول لوبولی دی. او نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبې پیلېږي او لوبغاړي غواړي وښيي چې معلولیت یې په سپورت کې د وړتیا مخه نشي ډب کولی. دغه لوبې به نن ماښام مهال د جاپان مشرتابه لخوا پیل شي، خو د کرونا ویروس له کبله به د سټډیوم 18,000 څوکۍ خالي وي. د پارا اولمپیک سږنیو سیالیو کې د 12 ټیمونو 4,400 لوبغاړي برخه اخلي. دې ډله کې یوه لوبډله د کډوالو استازیتوب کوي. راپورونه وایي چې د افغانستان بیرغ به هم نن د لوبو د پیل په مراسمو کې وښودل شي، خو افغان لوبغاړي په کور دننه د هوایي ډګر د بندېدو کبله د غلوبو ته نشی رسیدله.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وی پانه کتلی شي، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د وی پانه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته او لمړی موضوع را اخلو. طالبانو له همدې راتلونکي نظام د جوړېدو او د هیواد د سیاسي جوړښت په اړه له کېلو سیاسي اړخونو سره اساسي خبرې نه دی پیل کړي. دوه سرچینو ازادۍ رادیو ته ویل چې خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي او د راتلونکي نظام په ګډون د سیاسي مشارکت پر موضوعاتو بحثونه تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبان هم د خبرو د څرنګوالي او پرمختګ په اړه په مشخص ډول څه نه وایي، خو وایي په دې برخه کې هڅې روانې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کابل د طالبانو له واکمنېدو نه ورځي تیریږي، خو دا ډله لا هم نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشدد وکړي کومه چې له افغانستانه د وتلې جمهور رئیس غني وروسته جوړه شوې. د راتلونکي نظام برخلیک او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل د طالبانو پر وړاندې دوه مهمې ننګونې دي چې په دې برخه کې د افغانانو په ګډون نړیوال هم د دې ډلې عمل تزیر کړی دي. که څه هم طالبانو له لومړۍ ورځې هر څه ژر د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک په اړه ژمنه کړې، خو لا د دې ژمنې په پوره کېدو نه دي بریالي شوي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا او له طالبانو سره په خبرو د بوختو کسانو له ډلې دوه معتبرو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله نو واړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا خبرې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. نو دوی له قوله د راتلونکي نظام په ګډون د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په برخه کې بنسټیز بحثونه لا نه دي پیل شوي. سیاسي فعال شهزاده مسعود چې له طالبانو سره د کېدونکو مذاکراتو د غونډو ګډونوال دی هم دا خبره تاییدوي. ښاغلی مسعود د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا خبرې اوس ادامه لري. دا هغه اساسي مرحله ده چې هغه د مشمول حکومت جوړښت د نظام بیرته په پښو درولو خبره ده. دې ته تر اوسه پورې متاسفانه دا نه وي وارد شوي، نور امید کوم چې د خلکو د اطمینان لپاره ژر تر ژره ټول طرفونه لاس په کار شي.
طالبان هم مني چې د نوي حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک د معلومېدو په برخه کې کوم مشخص ډول پرمختګ نه دی شوی، خو هیله ښایي چې ژر به یوه پایله ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په لنډ وخت کې به یو ترتیب چمتو او اعلان شي. د زیاته کړه
نو داسې مشخص ډول نه شو ویلی، البته هڅې روانې دي، کوښښونه روان دي. امید انشاءالله چې په لنډ وخت کې سره ترتیب برابر شي او اعلان شي. تر اوسه پورې هم هڅې روانې دي او خبره نهایي شوې نه ده.
هغه فارن پالیسی خبرونه په یو کې د خپل سرچینو له قوله لیکلي خای د افغانستان حکومت د جمهوریت او امارات له عنوانونو څخه د یوې دولس کسیزې ډلې لخوا رهبري شي چې حکومت د مخته بیايي. فارن پالیسی لیکي د دې شورا د غړیتوب لپاره تر دې د ملا برادر ملا یعقوب خلیل رحمان حقانی، اخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار ټاکل شوي او د پاتې نورو کسانو د انتخاب لپاره بحثونه روان دي. طالبانو بیا د دې موضوع په اړه خپل دریځ وښانه نه کړ، خو دا ډله ژمنه کوي چې راتلونکی حکومت به د یو داسې استازولۍ ښکارندوی وي چې د افغانستان ټول قشر پکې ځان وویني، هغه څه چې د دوی همشمول حکومت نوموي. خو د نظام برخلیک بیا نامعلوم دی او دا هم معلومه نه ده چې د نوي حکومت جوړښت به څه ډول اډانه ولري. له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني یو مهم تمرکز پر جمهوریت و. هغه څه چې واک د ټاکلو له لارې له یوه ځای ناستې بل ته لیږدوي، خو معلومه نه ده چې طالبان به د څه ډول جوړښت بنسټ کېږدي. د دې ډلې د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې د خپل مشروعیت ترلاسه کېدو لپاره باید د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي او د بشري حقونو په ګډون هغه لاسته راوړنې وساتي چې افغانانو تېرو شلو کلونو کې ترلاسه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی وډلې مشران نن له افغانستانه د خپل وګړو او هغو افغانانو د استلو لپاره د هڅو په اړه په بیړنۍ غونډه کې خبرې کوي چې له دوی سره په تیرو شلو کلونو کې همکاري کړې ده. له هغه راهیسې چې طالبان کابل ته ننوتی دي تر پرونۍ ورځې پورې د امریکا پوځ تر ټولو زیات کسان له افغانستانه ایستلي دي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې له کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو بهیر چټک شوی، امریکا او متحدان یې په بیړه خپل وګړي او د هغوی له خطر سره مخامخ همکاران په لویو لوجستیکي عملیاتو کې له افغانستانه باسي. له دې سره له هغه راهیسې چې طالبانو کابل سقوط کړ، په هوایي ډګر کې بحراني صحنې تر سترګو کیږي چې لسګونو زره کسان له افغانستانه د وتلو هڅې کوي. د امریکا دفاع وزارت د اگست په 23مه نیټه وویل چې له کابل هوایي ډګر په 24 ساعتونو کې 10,000 کسان ایستل شوي چې له دې سره د اگست له 14مې راهیسې د ایستل شویو کسانو شمیر 10,000 ته رسیږي. د امریکا، برتانیې، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان به له افغانستانه د خلکو د ایستلو په اړه غونډه جوړه کړي. د دې احتمال سته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر ضرب الاجل د اگست له 1 تمدید کړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن چې د جی او دوروي مشرکوي په یو اعلامیه کې ویل، زموږ لومړیتوب به د خپلو وګړو او هغو افغانانو ایستل وي چې په تیرو شلو کلونو کې له موږ سره همکاري کړې ده، خو موږ بل پړاو ته سترګې په لاره یو او دا مهمه ده چې د نړیوالې ټولنې په توګه یو ځای سو او پر اوږدمهالو هڅو توافق وکړو. بوریس جانسن په دې اعلامیه کې زیاته کړې، ما له همدې کبله د جی او غونډه راغوښتې ده چې بیړني بحران ته غبرګون هماهنګ کړو او له افغانانو سره په خپله ژمنتیا ټینګار وکړو او له خپلو نړیوالو شریکانو وغواړو چې د برتانیې غوندې د هغو کسانو مرسته وکړي چې اړتیا یې لري. برتانیا، فرانسه او جرمني د اگست تر 1 وړاندې وخت غواړي چې نورو کسانو ایستلو ته لاره پرانیستل سي. د خلکو د ژغورلو د عملیاتو پر مهال د امریکا پوځ له طالبانو سره په تماس کې دی، خو طالبانو ویلي چې بهرنیو ځواکونو د تمدید غوښتنه نه ده کړې او د ځواکونو د پاتې کېدو د مودې تمدید به ونه مني. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تمدید په اړه څه نه دی ویلي، خو تمه کیږي چې دی به له خپلو متحدانو سره تر سلا مشورې وروسته په دې اړه پریکړه وکړي.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. راپورونو ته دوام ورکوو. د بانکونو بندیدل او په مخابراتي شبکو کې ستونزې د خلکو د کابل لپاره د خلکو عادي ژوند له ننګونو سره مخامخ کړی دی. په کابل کې یو شمیر خلکو آزادۍ راډیو ته ویل چې د دوی پیسې په بانکونو کې بندې دي او په بازار کې کریډیټ کارتونه هم نشي موندلی. بلخوا د مخابراتو وزارت د طالبانو د مخابراتو کمیسیون سره د وزارت د چارواکو د لومړۍ غونډې د ترسره کېدو اعلان کړی.
وروسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل، ټول بانکونه وتړل شول او په بازار کې د اړینو توکو بیې په چټکۍ سره لوړې شوې چې د خلکو ترمنځ ګڼې اندېښنې رامنځته کړې. مریم د کابل په یو ښوونځي کې ښوونکې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل، په سختۍ سره یې خپلې او د میړه پیسې راټولې او په بانک کې خوندي کړې وې، خو اوس ټول بانکونه تړل شوي او هغه د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره هم پیسې نه لري.
مونږ اوس په کور کې یو افغانۍ هم نه لرو، زمونږ ټولې پیسې په بانکونو کې بند دي. زه نه پوهېږم چې خپل پیسې چې په ډېر خواري سره راټول کړي څنګه د بانکونو څخه بېرته واخلم. دلته هیڅ حکم نشته چې مونږ سره مرسته وکړي، ټولو پیسې هلته بند پاتې.
خو د مالی وزارت د عامه اړیکو مشر او ویان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ټول خصوصي بانکونه او د افغانستان بانک به پراتلونکو دوه ورځو کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. دا نه یوازې بانکونه تړل شوي چې د خلکو عادي ژوند د ستونزمن کړی، بلکې په مخابراتي شبکو کې ګډوډي او د ټلیفون کریډیټ کارتونو کمښت هم ستونزې رامنځته کړې دي. د دولت یو کارکوونکي حمیدالله نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون کریډیټ کارتونه په بازار کې کم شوي او بیې هم لوړې شوي دي. خود مخابرات وزارت یو خبر پانی په خبرولو سره ویلی چې د دوشنبه په ورځ دغه وزارت او د طالبانو د اړوند کمیسیون د مسولینو ترمنځ د همغږۍ ناسته شوې ده. په خبر پانی کې راغلی په دغه ناسته کې د کارکوونکو په منظم حضور د خدماتو وړاندې کولو په مسلې ټینګار شوی.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو فدراسیون وای کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته له پاکستان سره په سوداګریز راکړه ورکړه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې دمګړی د تورخم، سپین بولدک او نورې سوداګریزې لارې له پاکستان سره په بشپړ ډول پرانستې دي. نوموړي زیاته کړه دا چې په ګمرکونو کې د اسکوډا سیستم نه دی فعاله، نو په ګمرک کې په کره توګه د صادراتو او وارداتو فیصدي معلومول هم ستونزمنه خبره ده. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره د خصوصي او دولتي بانکونو په ګډون ځینې دولتي ادارې وتړل شولې. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې راولوېدې چې دې چارې په افغانستان کې د ځینو توکو بیې لوړې کړې دي. طالب چارواکی وایي چې بهر ته د زړو وسپنو په صادراتو باندې یې تر وروستي امره پورې مطلق بندیز ولګاوه. د طالبانو د اقتصادي او مالي چارو کمیسیون په اعلامیه کې د ګمرکونو مسؤلینو ته سپارښتنه سوي چې دا موضوع دې په پوره جدیت سره تعقیب او عملي کړي. وړاندې په اعلامیه کې داغلي دا چې په هیواد کې زړه وسپنه په ډېره پیمانه او په ارزانه پیدا کیږي، ځینې کسان یې بهر ته صادروي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په کور دننه شرکتونه د صنعتي او تولیدي چارو د پرمختګ لپاره دا ډول وسپنې ته ډېره اړتیا لري، نو نه باید بهر ته صادر شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو د فابریکې ټولنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دمګړۍ له هیواده د کباړ وسپنې قاچاق روان دی.
اقتصادي خبرونه ول ازادي راډیو را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې چې په 12 نیمو بجو پیلېږي د ازادي راډیو 19 پروګرام لرو، او په دې پروګرام کې نن د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه په بحثونو او خبرو اترو او همدارز د راتلونکي نظام د جوړېدو پر وړاندې د خندونو په اړه بحث کوو. خو د شیبه د راپورونو برخې ته دوام ورکو. په غزنی کې د عامې روغتیا ریاست د دې ولایت د مرکزي سیمو د جګړه ځپلو او بې ځایه شویو کورنیو لپاره یو ګرځنده کلینیک پرانستی دی. د دې ریاست چارواکي وایي د دې کلینیک د پرانیستو هدف روغتیایي اسانتیاو ته د متضررو خلکو لاسرسی دی. دوی وایي د دې کلینیک فعالیت به د یو کال لپاره دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورې.
د غزنی د روغتیا ریاست چارواکي وایي د مرکز اړوند ځینو سیمو لپاره روغتیایي ګرځنده کلینیک پرانستی دی. دوی وایي د دغه کلینیک د پرانستلو موخه د جګړه ځپلو او هغه خلکو درملنه ده چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په غزنی کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهرشاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل دغه کلینیک د پاملرنې موسسې په مرسته پرانستی دی.
لمواد مخکی موږ مختلف مؤسسات سره په تماس کې وو کچرته موږ کول سه هغه سیمه چې د غازی د مرکز شاوخوا لکه منګرو تویدابات نوابات بکاول د شت شارستانیا او چې د شاوخوا لپاره سی خدمات موږ ارزه کړل چې کار خلک کني تر مصر ته شپخانه ته لري هم دی خلک کاروباري خلک سیاسي ته مصر ته لای او د واکسینو په کچ بیخي کې چټه ده په زمان کې په ځای شي خلک هم د ځای کې ډیر موقعیت لري لوسوالي سره غلي دي
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي دا ګرځنده کلینیک به تر یو کال پورې دوام وکړي او د بیلابیلو ناروغانو درملنه کوي
په اصل کې دا سیار روغتیایي مرکز د هغه بيځه شو کورنۍ چې جګړې لکبل راغلي وخاته او مریضان خصوصا زنانه رواني ستونزې لري واکسینو ته اړتیا لري نسایولادي ستونزې لري ایدو خدمت وکړي دا هر نوو مجهز درمل لري موټر لري او په ځمن کې مسلکي پرسنل لکه ډاکټر نرس مشاور رواني واکسیناتور قابلیت د پرسنل باندې مجهز ده
په وسنی وخت کې د غزنی ولایت وسیدونکو د ډول کارونه ستای او وای د روغتیا تعلیم او پنورو ټولنیزو او اراډخیزو برخه کې د تورته کارونه تر سره شي
زمانم احمد جان د غزنی ولایت وسیدونکو هم موږ د عام روغتیا د ریاست د غرزند کلینیک جوړیدل ستایو دا یو ډیر نیک کار ده د غزنی ولایت وسیدونکو په ډیر بد حالت کې ژوند کوي په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي
غزنی هغه ولایت دی چې وسیدونکو د جګړو تر سختو پړاوونو تیر شوی دی د افغانستان د نورو سیمو ترڅنګ د دغه ولایت مرکز هم د زمری میاشتې په 28 نیټه طالبانو ونیو
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم حنم ابراهیم دا د بغلان نهرین ولسوالۍ څخه په اړیکه کې ما په نهرین ولسوالۍ کې تقریبا دا دوهمه اونۍ شو چې د امتحان یا اړیبا شبکه قطع انکار نه کوي نو دا نوموړې شبکه چې پایې تقریبا دوه هفتې مخکې د تایرو لخوا هوایي بمبار شوې وه نو اوس دغه شکل د کار نه کوي مشتریان یا هلته پیرودونکي چې و ټول ایم ټي این سیم کارتونه کارول ټول د خورا مشکل سره مخامخ دي
بلې السلام علیکم محمد ولی هم د لښکرګاه ښار سره په تماس کې یم موږ پیغام دا دی اشرف غني ته چې موږ بیا دی غواړو نوی هیلو سره غواړو یو د دې کچې د پښتون چې په سره سره د هغه مشهر څه ده موږ قدر لرو موږ قدر لري
زه د ازادۍ رادیو ته دا پیغام ورکوم دا چې د امریکای ولسمشر جو بایدن د هغو افغانانو د اصول ژوند کړی دا چې له دوی سره یې کار کړی او اسناري ورکړي دي کولې په میدان کې د انګریزانو لخوا ورته دا اجازه نه ورکول کېږي میدان ته داخل شي او امریکای هیواد ته پناه یوسي وجه یې دا ده چې دوی پاسپورت نه لري دا چې زیات وګړي پاسپورت نه لري او د طالبانو د ګواښ لاندې دي او ژوند یې له خطر سره مخ دي نو هیله لرم چې دغه افغانانو د ایستلو حل لاره ولټوي
السلام علیکم زه د پکتیکا ولایت د ګروپ دی ولسوالۍ نه تجویز دران خبره کوم موږ د غټنی سره جګینه د افغانانو دوی چې د پنځشیر جنگ دی نوکو دغه څه خبره د وکو امن درولي او د جنگ هیڅ پیدا نشته
ستاسي پیغام ستاسي نظر
سموګه غاګله ازادۍ رادیو اوري امریکایي چارواکي وایي د حواله لارې له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د رایستلو اوسنی عملیات په تاریخ کې ساری نه لري د خبره د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان پرون ناوخته په یو کانفرنس کې وکړه هغه ویل تیرې شنبه رئیس و د زرکسان د امریکایي عسکرو په مرسته له کابل استل شوې دي د صفی الله ستانګزی په راپور کې په دې اړه تفصیل ووري
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار د هغو امریکایي عسکرو ستاینه وکړه چې په کابل کې د خلکو د رایستلو په آسان چارې او همکارۍ بوخت دي جک سولیوان د شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان وکړ له کابل د امریکایانو بهرنیانو او هغو افغانانو د رایستلو په تړاو جزئیات ورکړل چې له خطر سره مخ دي هغه زیاته کړه
They have now facilitated the evacuation of more than 37,000 people out of the country
هغه یعنی امریکایي عسکر د اگست 14 مې سبا دی و ډیر زرا کسان له هیواد رایستل دي امریکایي ایران د دریمو هیوادونو اتباع زموږ افغان متحدین او هغه افغانان چې له تعقیب او یا له هغه د لا زیات ګواښ سره مخ دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 28 امریکایي پوځي الوتنو 1400 کسان له کابل راایستلي. په دې سربېره د ائتلاف یو شپیتال وټکو کې 15900 کسان راایستل شوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې 1400 زیات کسان کېږي او ساعت په ساعت دا پروازونه دوام لري.
As we speak,
Kabul tirawne de Talibanu lasta walwit pa de sara da America pa shumul de gano lwidiz wa noro hiwaduno charwa ko hatse grandai kreche pa Afghanistan ki mesht khpladba diplomatan aw afghanam karan wo basi America da di amaliyat la parakh plaskar da Hamid Karzi pa narewal hawai dagar ki mesht kral haga hawai dagar che pa ke bahar ta tlo la par lazguna zara afghanan zara zwanan khazi aw mashman ur toldi pa hawai dagar ki la ham da khalko gadwadi na da karar shwe antar de che har awraz di yewini mi pi khia aw dazo ra نخبریږي چې پکې خلکو ته امر جوړ بلاوړي. امریکا د دې ترڅنګ چې د خلکو د محفوظ راایستلو د پروسې لپاره په هوایي ډګر کې خپل زرګونه عسكر ګمارل او تر ډېره د هوایي ډګر دننه چاري تنظیموي خو د ترهګرو ډلو په تیر بیا داعش د احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه لري. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویل امریکایي قومندانانو ته هر اړخیز صلاحیت ورکړل شوی چې د یادو ګواښونو په وړاندې پوره چمتووالی ولري. له دې سره هم مهاله چې موږ د عملیات ترسره کوو په هوایي ډګر باندې د داعش خراسان ډلې نور تر هغه ورډلو د بریډونو په وړاندې ډیر لوړ چمتووالی لرو او بیدار یو. زموږ ولسمشر هم قومندانانو ته د هغوی د هر ډول امکاناتو د غوښتنې اجازه ورکړي څو د دغه بریډونو پر ضد تیار وي. د دوشنبه پر سهار وختي د حامد کرزی د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکو وژل شو او درې نور ټپیان دي. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپل خلکو په ایستلو بوختي یو اعلامیه کې کړي. په دې آنلاین خبر شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ډزې د ناصرګان د وسلوالو او د امریکا جرمنی او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوه. تر دې مخکې د برېټانیا پوځ ویلي و چې د کابل له هوایي ډګره بهر د تیرې یوې اونۍ په ګډوډۍ کې لږ تر لږه افغانان وژل شوي. د ناټو یو چارواکي بیا ویلي په تیرو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا 40 افغانان وژل شوي چې ځینې په ډزو وژل شوي او ځینې تر پښو لاندې شوي. طالبانو په کابل کې د رواني ګډوډۍ پر اپر امریکا او ناتو متحدانو یا چولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیشن مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅ څوک محصور نه دي، هر څوک کولای شي د دنیا هر ګوټ ته د ویزه او پاسپورت لارې لاړ شي. د راپورونو له مخې لسګونه زره کسان چې پکې اسناد لرونکي او بیا اسناد خلک شامل دي د کابل هوایي ډګر شاوخوا ټول شوي. د خلکو دې هجوم ځینې زړه بګنونکي پیښې هم رامنځته کړي چې یوه یې پروانه الوتکه کې د لسګونه کسانو نخلیدل او بله یوه پیښه له الوتکې نه په نیمه هوا کې د هغو کسانو رالویدلو چې ځانونه یې د ټایرونو سره کلک نیولي وو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ اوسیدونکو وای د طالبانو لره تک سره په دې ولایت کې امنیت ټینګ شوی، جګړه پای ته رسیدلې او غلا او اختطاف کوونکو هم ورک شوی دی. خو دوی وای چې کاروبار نه نه پیل شوی. د دوی په وینا له هم یو شمیر سوداګر او دکاندارن خپل دوکانونو ته نزی د چې الاتی صداي په دې راپور کې واوري.
د کونړ وسیدونکو وای په خو به هر ورځ د جګړو لسنګورونو د ځوانانو مړی او ټپین راوړل کېدل. میندې به بوري کېدی، میرمنې به کونډې دي او ماشومان به یتیمان کېدل او زیات کورنۍ به د غم پر ټغر کې ناستلې. خو له کومې ورځې چې طالبان واکمن شوي په ولایت کې جګړې او وژنې ختمې شوي. د اسدآباد اوسیدونکو سید متبر خان وایي
مخکې به ډیر شهیدان به وو او ډیر زخمیان به راروان وو. موږ چې به کله د امبولانسونو غږ به مو اورېدلو ډېر په توشیش کې به وو چې د چا بچی به شهید شوی، د چا ورور به زخمي شوی، د چا کور کې به غم پیدا کیږي، د چا ښځه به کونډیږي. الحمدلله اوس هغه چې کومه دی هغه ارزوګانې ټولې ختمې شوې دي.
صاحب الله همت په اسدآباد کې د ټوکورو پلورنځي لري وای د دې ترڅنګ چې په ولایت کې جنگونه ختم شوي ورسره غلاګانې او اختطافونه هم پای ته رسیدلې دي.
غلاګانې بم کېدلې او ویره ډار بم اختطافونه بم کېدل. اوس هغه ډار چې د غلمنځ تللې دي اوس ماشاءالله کونړ ټول افغانستان ماشاءالله خپل امنیت کې
دوی له ټولو هټیوالو او سوداګرو غواړي چې خپل کاروبارونو ته بیرته راستانه شي. د دوی په خبره چې په بازار کې د غریبو او د لاسي کراچیو چلوونکو مزدوري همدی دکاندارانو پوري تړلې ده. صاحب الله همت:
زما غوښتنه ده دغه دکاندارانو څخه هم ده چې باید دی راشي خپل دکانونو ته درڅو د غریبو او بیوزل کار ورسره وشي، ځکه دل د ډیر بیوزل خلک دی په کونړ کې. اوبازې خلک شته چې ټرالۍ چلی، لاسګاړی چلی، ډیر خلکو کارونه ورسره خکېږي.
طالب چارواکي هم وخت په وخت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي او ورڅخه غواړي چې له زلونو ویره بهر کړي او خپلو کاروبارونو ته ستانه شي. د کونړ والی حاجی محمد عثمان په یو غونډه کې خلکو ته وویل:
خپل عادي ژوند ته راوګرځئ، خپل کاروبارونه کوئ، خپل تجارت کوئ.
په افغانستان کې د طالبانو واک تل رسیدو یو ونې پوره شو، خو لا اوس هم بانکونه او مهم مارکیټونه تړل شوي. که څه هم چې طالبان په هر غونډه او بحث کې له خلکو د کاروبارونو د بیرته پیل کولو غوښتنه کوي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو 19 بحث 15 دقیقې پیلېږي چې دا بحث اسدالله لودین چمتو کړی، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی، د خبرونو لنډیز اوروي.
اوکرایني چارواکو ویلي چې د دوی والوتکه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته تختول شوې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یوګینن یینن نن ویلي دي چې د الوتکه کابل ته تللې وه څو اوکراینیان راوباسي، خو د نامعلومو کسانو لخوا د ایران په لور تختول شوې ده. ایراني چارواکو بیا ویلي چې د الوتکه د ایران له فضا تیره شوې ده. د کابل د هوایي ډګر چارې د امریکایانو په غاړه دي او شاوخوا کمربندونه د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو او امریکایانو په دې تړاو سمدستي تبصره نه ده کړې. د نړۍ د ولویو پرمختللو اقتصادونو یا جیوو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین بڼه به ترسره شي، د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي، د جیوو یو بیړنۍ غونډه دایروم چې پکې د افغانستان ناورین ته زموږ جواب هم غږی کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه وزارت ویان سید خطیب زاده پرون په تهران کې یو خبری کانفرنس ته وویل، داسې یو ټول شموله حکومت چې پکې ټول واقعیتونه، قومي او پاړکي جوړښتونه ښکاره شي نو په مخ باتللی شي. روسیې او سعودي عربستان په خپلو کې د پوځي همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. دا تړون روسیې ته د عربستان د دفاع وزارت د مرسیال خالد بن سلمان د سفر پر مهال لاسلیک شوی، خو جزئیات نه دي خبر شوی. سعودي عربستان په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکي او روسیا هم په نړۍ کې د وسلو دویمه لوی صادرونکي هیواد دی. د نړۍ تر ټولو جګقده نارینه ایګور ووکوفینسکی د 38 کلونو په عمر ومړ. دغه اوکراینی وګړي 2.15 متره قدر لوړ قد درلود چې د زړه ناروغۍ له کبله د امریکا په مینسوتا ایالت کې سا ورکړې ده. او نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبې پیلېږي او لوبغاړي غواړي وښيي چې معلولیت یې په سپورت کې د وړتیا مخه نشي ډب کولی.
د خبرونو لنډیز ول تازه خبرونو سره. قدر منوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې 19 بحث اوریدو ته راولم.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې نه ځات کوله چې افغان
حکومت. د ازادۍ رادیو 19 بحث.
السلام علیکم. ټیک یو اونۍ وشوه چې طالبانو پر کابل او افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو سیاسي مشران کابل کې له بیلابیلو خواو سره خبرې کوي چې د قدرت تشه ډکه کړي، خو د نوي حکومت د جوړېدو هڅو تر اوسه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې. طالبانو افغانستان کې هم جګړه پای ته رسیدلې اعلان کړې، خو په یوازې پاتې ولایت پنجشیر کې لا هم ښکاره څرک نه لګیږي. اوس پښتني دادی چې د حکومت د جوړېدو په وړاندې عمده خندونه څه دي؟ په کابل کې د طالبانو د سیاسي مشرانو خبرې پر کوم مسایلو راڅرخي؟ د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی دی. دوه میلمانی در سره د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اوسلی، البته اوسنۍ غړی هم ورته ویلی شو، ځکه چې تر اوسه هم ولسی جرګه پر خپل ځای ده، خو تالار او شاو خاصمی دغه وروستیو جګړو له کبله تړل شوی دی. د چارو بل کتونکو شفیع اعظم هم را سره استودیو ته وصل دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اعظم صاحب، راځي بحث بل تاسو نه پیل کو، تاسو دغه بحثونه له نږدې ګوري، خبرې چیرته رسیدلې دي د نوې حکومت د جوړېدو، او څه احتمال دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به بل اخره دغه د قدرت خلا او تشډه کشي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته، اصولي صاحب ته، او ټول اوریدونکو چې ما آواز په داخل او خارج کې اوري. زه فکر کوم اوس موږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي، او طالبان د نوې کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اختري، او همدا ډول نور افغان لور سره هم په ځمنی ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت، نوی حکومت ته شکل ورکړي چې هغه کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني. او دلته ډیر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې. زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعاً مراد هغه څه نه وي لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ تاسو تجربه کړل. شلو کالو کې متاسفانه د مشارکتي او د ملي وحدت حکومت تر عنوان لاندې یو څو محدود تیرې ولې د ټول نظام لپاره دی، او سل کسه به ول چې همدغه بلکه د سترنج دانو په شکل باندې ښکته او پورته کېدلې، نور افغانانو په کې ځان نه لیده، او دا حکومت او نظام ټول د یو څو مشخصو کورنیو ګوندونو جګړه مارانو لخوا یا غمل شوی و. اوس طبیعي ده چې مشورې به له هر لوري کېږي، خو کوښښ به کېږي چې واک د قومي ټیکدارانو یا د ګوندي ټیکدارانو پر ځای باندې عامو افغانانو ته محول شي. او طالبانو په ډېر صراحت ویل چې دوی د پښتنو نمائندگان ځان نه بولي، نو کله چې دوی دا اعلان کوي په افغانستان کې هیڅوک دا ادعا نشي کولای چې دوی د هزارګانو استازي دي، دوی د تاجکانو استازي دي، دوی د ازبکانو استازي دي. دلته تیرو شلو کالو کې هر څه ګلوګان شوي ول، او نور افغانانو ته دوی سهم نه ورکړل شوی. اوس په محور بحث دای چې دلته هر څوک راځي چې هغه تاجک ده که پښتون ده که هزاره ده، هغه به تر قومي او سمتي ګټو زیات افغانستان او پر افغانیت باور لري، دغه توقعات لري. او طبیعي خبره ده چې په دغه پروسه باندې د امریکایانو چې دلته کوم حضور ده په هوایي جګر کې هغه دی وروستۍ نقطه ده، او کوم تاریخ کې چې دوی سره تعهد شوی، طبیعي خبره ده چې هغه بدلته وي، نو دغه هم یو څه تاثیرات درلودلې دي په دې باندې. خو زه امیدوار یم چې په همدې نږدې ورځو کې به موږ یو کابینه اعلان واورو.
بلې، او څه فکر کوي بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي؟ آیا یو موقته یا لنډمهاله اداره به رامنځته کیږي، بیا به دوی نوی حکومت ته زمينه سازي کوي، او کنه له اوله سره به یو حکومت اعلانیږي چې په افغانستان به واکمنی کوي، ممکن اساسي قانون تغییر کړي، نور قوانين تغییر کړي، او بل اخر به کابینه هم اعلانوي او ولسی جرګې ته ممکن معرفي سي یا معرفي نشي؟ خو هغه ټول مسایل چې وروسته به بحث کیږي، خو اوس مهم هم دغه ده چې څه ډول حکومت ممکن جوړ شي.
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه، ډیر زیات ادارې چې هغه مسؤل دي چې خدمات عرضه کوي، نو د هغه د پاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان شي، د دغه د اعلان هڅه کوي. له هغه وروسته دا چې موږ څه ډول نظام ولرو، څه ډول سیستم موږ ولرو، هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري تر څو د یو زمينه برابر شي چې د ډیرو راتلونکو د روپ پړاو لپاره یو بنسټ کې حدود سي ځینې قوانين دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي، ځینې مادي ممکن حذف سي، ځینې نور ممکن اصلاح سي، ځینې نور راوړل سي، ځینې په خپل حال پاتې سي. دغه سي په اقتصادي برخه کې، په نورو مسایلو کې، خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوږد بحث اړتیا لري تر څو نوې شرایط، نوې ستونزې د هغه په درک کې، هغه لپاره باید نوې حل لارې او قوانين وضع سي له مشرانو او علماو کرامو، له مخاورو سره، له تخنیکی اشخاصو سره په دې باندې بحث وسی. نو دا ناممکن ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یو نوڅی چې پام دی وخت یې اعلان کړي چې هغه سل پسل کې ټول مسایلو ته جواب ګوي. طبي خبره ده چې دا وخت اخلي، اوس د فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې دغه ادارې او د سیستم روان سي او هر څوک خپل مسؤلیت واړو مسایل ولري، او بیا چې نور افغانان د تخنیکي تدرونه دي هم دا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل سي او دغه سیستم روان سي چې د خلکو چې کومې ستونزې دي دا حل سي. نو هدا اقل یو آدرس باید مشخص شي چې هر څوک به هر برخه کې ورته لري مشورې لري، نو له اړوند وزارت او ریاست او ادارو سره شریک.
بله کور مودان اعظم صاحب سره پات شي ورزو د بحث بل ملمته د ولسی جرګې غړی ښاغلی کمال ناصر اصولي هم استودیو ته وصل دی. اصولي صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. تاسو څه فکر کوي بحثونه په څور ټول دي او دغه سیاسي فضا کومې خواته روانه ده؟
السلام علیکم. اول تاسو ته اعظم صاحب ته د رادیو اوریدونکو ته او ستاسو همکارانو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ګورئ اصلا دغه بحث زه فکر کوم چې موږ افغانان سیاسیون د افغانستان او شنونکي کولای شي خپل نظریات ولسته په هر رقم چې وی وړاندې کړي، اما یو حقیقت دی. په حقیقت کې څنګه باید وسی او څه ته ضرورت دی، هغه دا دی چې سید په افغانستان کې هغه دولت چې شل کاله دلته واکمن وو هغه اوس نشته. امریکا خپل پریس پکې کړي نه تنها د نظامی حضور او حتی د خپل هغه مسولیت څخه چې د افغانستان د خلکو په قبال کې درلود. دوی په 2001 کال کې راغلل په افغانستان باندې، په هغه وخت کې تیرای وکړ. موږ په ټولو مباحثاتو کې ویلي دي چې امریکا مخکې د راتګ باید په دې فکر کړی وای چې د افغانانو په اړه باندې څنګه راتلونکي باندې په څه ډول فکر وکوي. دوی اقتصادي مسؤلیتونه واخیستل کله چې وتل. دا د وتلو د مخه افغانستان ته تقریبا 5 میلیارد ډالر هر کال ورکول او دا به بودیجې ته شامل دي. اوس تاسو ولیدل چې بایدن دا خبره وکړه چې موږ خپل ټول مسایل تړو د افغانستان سره، د راتلونکي حکومت سره به په نوي بڼه همکاري پیل کوو. د اوس د طالبانو لپاره لوی چیلنج دا ده چې دولت خو به اعلان کړي دلته به موږ او تاسو ووینو مولوی صاحب فلانای برازی د فواید عامه وزیر بکی. دوی به دا سیستم څنګه چلوي؟ دا خوار غریب دولت چې په اقتصادي لحاظ حسي افعات دي چې د باندې خلک وای موږ مادنونه لرو، او موږ مادنونه لرو، اما د مادنونو د رایستلو لپاره نظم، امنیت او رښتینی کار ته ضرورت لرو. آیا موږ همسایه پرېږدي دي ته؟ د طالبان مشران پرون سهار د ټولو ولایتونو نه اکثره راغلي دي، د ځینو سره یې زه په تماس کې یم. د پرون سهار رئیس دوی په همدې باندې مباحثات پیل کړي په خپل منځ کې چې څه باید وشي. زموږ وړاندیز د سیاسیونو وړاندیز ورته دا دی چې داسې یو دولت په افغانستان کې باید راشي چې دنیاوالي هم وغواړي. بیا به نو موږ وکولای شو چې دنیا ته قناعت ورکړو تر څو خپل مرستو ته د افغانستان سره دوام ورکړي. ګنی په رښتیا هم افغانستان به یو بل ناورین ته داخليږي، هغه جنگي ناورین نه، اقتصادي ناورین. ډیری خلک به په اقتصادي لحاظ د افغانستان نه منډې وهي، لکه څنګه چې اوس خوار غریب ملت یو، تر دې به هم خوار او غریب.
بله اصولي صاحب، دغه نسخه چې تاسو سیاسونو طالبانو ته وړاندیز کړی دا پیشنهاد کړم، د ورته دا څه ډول د ملي یووالي حکومت ته ورته نسخه ده چې بیلابیل خواو پکې وي او کنه هم دې ته ورته خو تفاوتونه بلري؟
تاسو خبرې چې زه یو د هغه وکیلانو نوم چې تل به می په جنگ سالارانو باندې او قومي تجارانو باندې انتقاد کوو او د دوی په مقابل کې درېدلای و، او دا منم چې دغه جنگ سالاران دغه 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 ظالمانو او خاینینو په سبب موږ خلک افغانان قطار ولاړو. څوک به د پښتون په نوم، څوک به د تاجک په نوم، څوک به د هزاره او اوزبک په نوم باندې. اوس هغه وخت بیا راغلی ده. نه، د ملي یووالي د حکومت غونډې نسخه په افغانستان کې د منلو نه ده. په افغانستان کې قوي مقتدر دولت ته ضرورت دی تر څو په ټولو ولایتونو کې قانون په ټولو باندې یو شان پلی کړي. یو څه به د افغانستان حقیقتونه هم منو. طالبان باید په اول کې ټولو اقوامو ته ځای ورکړي. دا زموږ وړاندیز ورته. دوهمه خبره، طالبان باید د نور بیرونیو
استخباراتونه که په منطقه کې دي که په بل ځای کې دي د حکومت تر جوړولو پورې استقلال پیدا کړي، ترڅو ځینې کړی د مجاهدینو په وخت کې هم په هغه وخت کې کوشش وکړو د دولت په جوړښت کې، په هغه وخت کې د نظام په جوړښت کې خپل خلک یې پرېنښودل دې ته او افغانستان جنگ ته لاړه. اوس ډېر حساس پړاو دی. طالبان نه تنها دا چې قومي جوړښتونه دلته په نظر کې ولري، د هغې سره د افغانستان سیاسیون، هغه سیاسیون چې تاثیر گذاره دي او پاک دي، هغه باید په نظر کې ولري. هغه په افغانستان کې شته دا ډول سیاسیون، هغه سیاسیون هم د طالبانو په پخوانی چارواکي چې په کابل کې موجود وو، موږ او تاسو لیدلی شو د طالبانو پخوانی چارواکي په کابل کې او په افغانستان کې بې طرفه خلک او په دنیا کې نور هغه کسان چې د افغانستان کې د دولت د جوړښت سره ګټور تمامېږي، دوی باید
راداوته اشاره وکړه چې دغه د جنگ سالارانو په وړاندې تاسو همیشه غږ اوچت کړی ده او نه غواړي چې دغه کسان په راتلونکي نظام کې لاس یو کې له حکومت سره او دولت سره او کې سره یو کېږي. ستاسو په باور د ملي یووالي حکومت یو کاپي به رامنځته کیږي؟ نو آیا نور داسې کدرونه سته چې تر اوسه پټ پاتې دي، د دوی استعدادونه تر اوسه د غوړېدو امکانات ورته نه دي برابر شوي، داسې کسان شته چې د دغو ډلو ټپلو استازیتوب وکړي او له طالبانو سره لاس یو کې او د حکومت د جوړېدو لپاره مټې رابډ وهي، حد اقل داسې کسان چې لاسونه د خلکو او د ولس په وینو سره نه وي؟
کاملا. طالبان باید اول په سیاسي جوړښت باندې تفاهم وکړي، دغه جنگ سالارانو سره دې هم بحثونه او مباحثات وکړي. کولای شي ډلې او ټپلې، هغه سیاسیون، هغه احزاب او هغه قومي او جنگي ټیکاداران، جنگ سالاران چې په افغانستان کې هر وخت نامنۍ ته لمن وهلي، د هغوی هغه نمایندگان چې رښتیا هم په وینو ای لاسونه ککړ نه دي، ځینو اشخاصو ته اجازه ورکړي ترڅو او چې رښتیا هم هغه کدرونه وي، هغوی ته اجازه ورکړي او د دوی موافقه ترې واخلي، یا د قومي جوړښت له لارې یا د حزبي جوړښت له لارې په یو نه یو نوه باندې دوی د دې سره تفاهم وکوي. هو دوهم حالت هم شته دی، لکه څنګه چې زموږ خلک او موږ خپله زه خپلم په دې فکر وم، زموږ خلک ورنه تقاضا لري، هغه دا دی چې طالبان دې د خلکو سره نه غږیږي، دا خلک دې پرېږدي، څوک چې تللي دي هغه تللي دي، طالبان دې مخکې لاړ شي، نوي ځوانانو ته دې ځای ورکړي. هو موافق یم، اما یوه بده او هغه بد عواقب چې زه یې اوس احساسوم هغه دا دي. ګورئ، پاکستان ته تللي دي ځینې مشران، په پاکستان کې مطمئن یم دغه مشران چې دوی تللي دي، دوی د پاکستان سفارت سره اړیکې درلودلې او د ډورنډ په کرخه باندې په هغه وخت کې مثبت نظر ورکاوه پاکستان ته. اوس پاکستان ته د ما او د احمد و محمود نه چې د ډورنډ کرخې منتقدین وو، هغوی ورته مخکې دي او مخکښ دي، دوی کوشش کوي چې دا خلک داخل کړي سیاست ته. ځینې سیاسیون شته چې ورته بیا ترکیه او یا روسیا یا چین یا هند اقتصادي همکاري کوي او دغه جنگ سالاران به بیا په افغانستان کې جنگ کله منوي. نو دا غید مخنیوي لپاره خداده چې بحث وشي.
مننه اصولي صاحب، سلامت اوسئ. اعظم صاحب، تاسو د اصولي صاحب دا خبرې واورید او اشاره وسوه چې یو شمیر سیاستوال یا د پخواني دولت یا د جمهوریت یو شمیر غړي دا مهال په اسلام آباد کې دي او هلته له بیلابیل خواو سره لیدکاته کوي، داسې هم نه ښکاري چې دوی د لنډو شپو ورځو کې کابل ته راستان شي. د دغو کسانو موجودیت په پاکستان کې او پر روانو بحثونو باندې اغیز څه ډول تحلیل
وکړو؟ یو مسله ده چې عام افغانان د ترویجی دا نه کړی چې اوس پاکستان
ته راځي. ټلیفوني اړیکه مخکنه ده کله مو ځای بدل کړي یو ډول غږ راځي ذاتي غږ د تاسو ټلیفون سره، اوس مو غږ صحیح شو مهرباني.
مل یو موضوع ته باید عام افغانان متوجي وسی، هغه دا ده چې د پاکستان ته چې اوس کومه ډله تللی ده او هلته د پاکستان په سفارت کې دي، د پاکستاني مقاماتو سره له نږدې نه په تماس او په اړیکو کې دي، دا اکثریت هغه خلک دي چې تیر او شلو کالو کې حتی شپږ ویشت کاله چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت نه راواخلو، دوی به معمولا نور افغانان د پاکستانی په نامه باندې، د پنجابي په نامه باندې وژل، راټل به زندانونو ته به استول. خو آخر د کار ګورو چې تر ټولو زیات خواخوږي، تر ټولو زیات سیاسي پارتنران، تر ټولو زیات هغه لرلید کې چې و سره موافق دي، اندغه خلک دي.
نو دا یو خه چپا او خه ته حول چې افغانان هم قضاوت وکړي چې رښتیا هم دا څوک ول چې غریښتینی افغانان ول چې هغه له هر چا سره په ټکر کې راغلل. ځینې ول چې روسان راغلل روسانو سره په ټکر کې سول، بیا چې امریکایان راغلل امریکایانو سره په ټکر کې سول، ځینې نور ول چې هر وخت صفا او موج او رنگ بدلاوه او له هر چا سره سازش کوو مغه چې د پاکستان زړه خبرې کول نن دی پاکستان سره په خپل باندې هم دی. نو طبیعي ده چې دا ډلې ټپلې دي، خو زه وایم اوس ډېر ښه مناسب فرصت راغلی د افغانانو لپاره په جای دي چې بیا همدغو ټیکهدارانو ته چې دي هر یو قومي ټکټ کارولی، د جهادي ټکټ یې کارولی، د ګوندي ټکټ یې کارولی او بیا یې امتیاز اخیستی د همدغو ادرسونو په نامه باندې، خو هغه امتیاز یې خپلو زامنو ته ورکړی، د خپل ګوند او د ګټو شریکبانو ته ورکړی. دوی هیڅ هغه ټیکټ په نوم چې اخیستی هغه ټیکټ کې عام خلکو ته څه نه دي ورکړي. نو په تیرو شلو کالو کې خو افغانانو ونه سوای کولای چې دوی له سیاسي صحنې او لیډرشپ نه وباسي، ځکه چې ناټو او امریکا تر ټولو ښه پارتنران هم دي ول، تر ټولو ښه عسکر هم دي ول. اوس صفحه بدله شوې ده، په جای د دې چې موږ طالبانو ته ډارنې مشورې ورکو چې دوی سره کښېنئ، دوی خبرې واوري، ډېر ښه وخت راغلی چې د دوی وزارې قطع شي او دا خلک په ډېره سخته ناهیلي کې هم دي. زه پوهېږم پاکستان به طبیعي خبره ده چې خپل کوښښ کوي چې په داسې بڼه باندې یو حکومت شکل ونیسي چې دا ټول د هغې غړي سي او بیا له خپل نفوذ نه په استفاده باندې ډېر څه ترلاسه کړي. خو له نیکه مرغه تقریبا دغه هڅې د منصور احمد خان چې پاکستاني سفیر ده په کابل کې، دوی دا د یوې ناستې دپاره د افغان آوټریچ په نامه باندې پروګرام طرحه کړی و. دوی د شمال ټلوالو له ټولو مشرانو او ځوانانو سره منفرد ډول باندې کتلي دي او دوی یو کانفرنس پروګرام درلود چې له نیکه مرغه به ووایو چې هغه پروسه د سلسله علي خیل د افغان سفیر په اسلام آباد کې د هغې پیښې سره دا سلسله قطع سوله او له هغې نه وروسته طالبان مستقیما کابل ته راغلل او دا خلک هلته پاتې سول. اوس تازه جزئیات دا دي چې دوی له سختې ناهیلۍ سره مخ دي او قانوني هم له پاکستان نه خوځېدلی انګلستان خواته او پاتې ډله هم نور ناهیله سوله، ځکه چې طالبانو هم
او په کور دننه بل لانجه او سرخوګای ممکن چې طالبانو ته جوړ کی او جوړ کړي هم د ظاهر هغه په پنچیر کې مقاومت دی. همدا نن راپورونه وایي چې د طالبانو وسلوال د پنچیر تر دروازو رسیدلی دي، دواړه لوري یو بل تلاش په ماشه دي. دا څومره یو خند دی د حکومت په وړاندې، ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسول اعلان کړه.
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دي چې په پنشیر کې چې کوم څوک الته محاصره دي او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په پار باندې دا څه وکړي. زه فکر نه کوم چې دوی به جګړې ته زړه ښه کړي. حتی وروستي راپورونه هم دا دي چې د پنشیر مشرانو صالح او احمد مسعود ته جدي ګواښ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوئ په تاسو یو هم باور نشئ، نکه سخته ورځ راځي، څوک به فرانسې ته ځي او څوک به آسټرالیا ته او تیاری هلیکوپټر هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي. یعنې تاسو هېڅ د باور نه یې. تاسو که چېرته د مقاومت خلک وئ، په کابل کې امرالله صالح لومړی معاون وو او هغه یو نظامي سړی ده، هغه سره د پوځ په ډېرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسی پاسونونو چې دی ورته نوم ورکوه د هغې ټولو مشري دی سره و امکانات هم دی سړي ویشل. دا خو اوس چې وهي چې اشرف غني په دې کې تقصیر ده، خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم د دوی وو، د دوی د پنشیر و امرالله صالح هم د دوی خپل وو او دوی ټول لیډ اخیستی. او تاسو ولیدل چې ځینې خلکو ته پکې جهنم ته بیاستول کېدو اخطارونه هم ورکول. داسې نه ول چې دوی پخواني نظام کې کوم مدني فعالان ول بشارهګان او دي دا صلاحيت
خو دوی ملامتي پر ولسمشر اچي وي. ولسمشر توتیا کې شریک وو، ولایتونه طالبانو ته ورپلي خدل، دوی وزان ګرام نه بولي.
باید یو څه وایي استاد، تا ټول امکانات درلودل. دی خو کوم مدني فعال نه و چې دی وایي چې ما سره وسلې نه ولې. دی استاد تا والید د پخوخه باندې ټاکل شوی، د هلته امنیتي مسؤلین د پخوخه باندې ټاکل شوی دي. د رائے پرته خو له اردو قومندانان ناممکنه ول چې و ټاکل شي. دوی وسلې درلودل، دي پیسې درلودل، دي امکانات درلودل. یو شې چې دوی نه درلود هغه روحیه والا. دوی اوس ډیر پرسیدل دي. جګړه هغه څوک نسی کولای چې یو څه پکې لاس ورکړي. نو طبيعي ده چې دوی یو څه لاس
ورکول ځکه مورال نه ونو دی به خپل پړی او خپل فرار لپاره پړپ اشرف غنی باندې چې اشرف غنی ته دی خبره د خپل تقصیر به درلود اما د هغه په نظامی مسایلو کې تاسو وګورئ د کابل وروستي ټوله ګمارنه د امر الله صالح له خوا شوی لیکن کابل دوه ساعت هم مقاومت ونه شو طالبان راغلی نه ول کابل دروازو کې ول کابل سخوت وو نو دی زه فکر کوم وسو پنشیر کې هم دی یو سیاسي ټیکټ کاری دی مشن په دې خاني کړی دی چې تاسو موږ ته اجازه راکړي موږ به دې جګړه غرفه شو کو او بیا به یو غټ امتیاز تر لاسه کو بل خبر دا ده چې ټول هیوادل باندې توجه پنشیر هغه په خوانې پنشیر نه ده پنشیر په خوا ازبکستان تاجکستان سره مستقیما وصل لار درلودل د تخار او د بدخشان له تاریخه اوس مطلق محاصره ده پنشیر په خوا روسانو سره مشران نږدې پروتوکولونه معاهدات درلودل دغه تمرسته مرکزی اسیا ټول هیوادونه په خدمت کې ول ایران په خدمت کې ول اروپا خصوصا فرانسې په خدمت کې ول اوسنۍ معادله بدله ده پنشیر څلور خواته محاصره ده کمربندونه کوم دا اوس طالبان دي ایران نو د دې ملاتړ نکړي مرکزی اسیا د روسانو په خوا کې دې ملاتړ نکړي هغه د جګړې طرفدار نه دي
مننه اعظم صاحب
د موجود کړي دي چې هغه په شاته بي خو زه فکر کوم دا ټول هڅې د امتیاز سیاسي امتیاز اخیستلو لپاره دي پنشیر کې جګړه ممکن ونه شي
کور مودان اصولي صاحب د بحث د پاشي بوت ورورو نګدې شوی راځي چې ستاسو روسي خبري هم واورو تاسو څه فکر کوئ پنشیر کې روان وضعیت څومره کولای شي چې د نوي حکومت د جوړېدو چارو ته یو سرخوګه یا خند رامنځته کړي
کورې ما ولو ویل چې کومګه مخکیزو طالبان په دې فکر باندې مخکیزي چې موږ په افغانستان کې مقتدر قوي دولت جوړو نو د هیڅ جنگ سالار او د هیڅ قوم د هیڅ په خوانیو سیاسي چیرو احمد او محمود غغناورو بیا نو دوی باید دومره قوت ولري چې د پنچیر جنگ وګټي او د پنچیر جنگ کوګټ دوی د جنگ سالارانو د فرمایشاتو هم تر یو حد خلاصي نو او د پنچیر د جنگ ټولو لپاره رښتیا هم لکه څنګه چې اعظم صاحب ویل دا شرایط برابر دي چې روس نن ورځ د در خلکو تر څنګ ولاړ نه دی په خوا به د قلاب څخه د دوشنبی څخه د تاجکستان څخه تیاری جګیدل او په افغانستان به بمبارد کوو د روسانو تیاری اما اوس هغه حالت نه ده اوس روسیا هم د طالبانو سره د ملګری اړیکې غواړي څومره چې زمينه او چین هم همدا ډول یو پاتې کیږي هند او هند دومره قوي نه دی چې په یوازې توګه په افغانستان کې مقاومتونه ایجاد کړي نو طالبان هم باید هنر نه کار واخلي خاده چې د پنچیر جنگ ونشي د سولې لاره دا موضوع هم حل شي او ټول ته دعوت ورکړي تر څو راتلونکي نظام کې ګډون وکړي دا یوازې نه دی حل لاره ده او کبیا د راتلونکي نظام کې د ګډون مخنیوي وسی بیا که اوسنی دوا کاله بعد پنځه کاله بعد لس کاله بعد مخالف قواوی چې په میلیون هاو لس هاو میلیون ډالر لري یو ځای کیږي او طالبانو سره غوږی جوړول شي
بلې او اصولي څه فکر کوي دغه د سیاسي حل لارې خبرې کیږي حتی بل ورځ د طالبانو یو مشر خاغلی حقانی چې اوس په کابل کې دی ویل چې د مسعود لزوی سره تفاهم وشو اما ورسته ویل شول چې نه تفاهم نه دی شوی دانن سهار لاس په ماشی د دواړه ډلې طالبان وای چې له څو دروازو نه پنچیر ته کسان نګدي شوی دی او حالت هم د مقاومت او په ورته وخت کې د سولې حل خبرې کیږي فکر کوي خبره هماغه د امتیاز پر سر ده او کنه دغه ډلې نه دي سره جوړي او نه سره جوړيږي
ها یو خبره ده چې بدبختانه په افغانستان کې د دغه ادرس څخه هر وخت داسې یو جنجال راپورته شوی دی د ډاکټر نجیب حکومت د سقوط مسله دغه سی بیا راشه ده مجاهدینو ترمنځ د جنگ مسله د همدغه ادرس همدغه ځای خو په هغه وخت کې نور قوتونه دوی تر څنګ ولاړ اوس هم امر الله صالح د طالبانو سره جوړ نه دی هلته تللی او ځینې نور قوتونه په شاوخوا کې چې دي هغه د بچګرۍ لپاره شاید په دغه سره راټول شي دا ټول فکرونه په یوه قوه بدلیږي او دا قوه امکان لري که یا د زور د لارې او یا د خبرو د لارې زر حل نشي په راتلونکي کې نور سیاسيون د افغانستان هغه سیاسيون چې لکه اوس چې استاد اتا د هغه نه باټ ولید د ترکیه څخه چې زه به بیرته راسم دا رقم خلک هم د دوی همکارۍ تر ودان کی
ډیر مننه د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث هم دلته پای ته ورسید ل خپل میلمنو د سیاسي چارو ل کارپو خاغلی شفیع اعظم او د ولسی جرګې ل غړی کمال ناصر اصولي صاحب څخه ډیر مننه چې په دې بحث کې لمک سره برخه واخیستله
خلکو خلکو کول خلکو ی خلکو 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 کول خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے دات سو خپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے دات سو خپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے ژوند خپل دے ژوند خپل دے ژوند خپل دے ژوند خپل دے خپل 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 دے ژوند 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 خپل دے خپل 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 دے ژوند خپل دے ژوند خپل دے نم صاف کی چاہتا در زر ان شاء اللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنیول سر پر نک روزو اے دے نا وے سپین مڑوان کو لے دے لکا غنم کے دیگی گوشتر لکا گانے سارا راتا و منڈا لکا گانے سر راتا و منڈا لکا ناوے نرا روان شیرا لکا یو خوب گنے ہم دا سے بنف بنخ کو لے دے جون 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 خو 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 لے دے یہ خلقو 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 منی سے جون دن تا ٹوپک منی سے